وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په دې ماسپخینۍ خبرونه کې موزا اجملند او زمانور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د عمومي منشي هغه ادعا رد کړي چې ویلي وه د کابل بانک په قضیه کې خاو بشپړه حساب ورکونه نه ده شوې. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د یوې برخې له نتیجو ښکاري چې منځلاري مذهبي مشر حسن روحاني تر نورو مخکې دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې د استانبول غزي پارک څخه دی ووزي. خو مخکې له دې چې جان خال کوزه د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په مخکې د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایې ټاکل شوې. تر راتلونکو درې ورځو پورې افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. افغان ولسمشر د ایران د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي وویله او ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته یو میاشت وخت ورکړ چې د غیر قانوني خپرونو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې درې ورځې وروسته به افغانان په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي د خبرې په کابل کې د شاوخوا 3000 سرتیرو، افسرانو او ساتنمنانو د فراغت په غونډه کې وکړي. ښاغلی محمدي په دې اړه وویل:
امروز مردم افغانستان افتخار
د افغانستان وګړي نن د دې ویاړ لري چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د جګړې قومنداني د هیواد ټول دفاعي او امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او پر اساس کې به د ملي اردو سرتیری.
د خغلی محمدی په وینا اوس مهال د هیواد د ملي اردو او پولیسو شمیر 3,50,000 تر رسیدګي چې کولای شي په یوازې ځان د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان ولسمشر د ایران دولت او خلکو ته په دې هیواد کې په کامیابی سره د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي وویل. ارګمانی نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی په سولې فضا کې د ایران د انتخاباتو په ترسره کېدو او په هغو کې د خلکو په پراخي وندې خوښي څرګنده کړه. په اعلامیه کې همدارز هیله ښودل شوې چې په ایران کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا ټینګې شي. د ایران د انتخاباتو د یوې برخې له نتایجو ښکاري چې منځلاري مذهبي مشر حسن روحاني مخکې دی. او د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته یو میاشت نور هم وخت ورکړ چې د هغه سم مخه ونیسي چې یو شمېر وکیلان غیر اسلامي او غیر قانوني خپرونې بولي. ولسی جرګه نن د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم خپل استجوابیه غونډې ته وربللې وو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
د ملي شخصیتونو په اړه سپکاوی، د افغانستان قومونو ته سپکاوی، دا ټول د اساسي قانون خلاف کارونه دي. محترم وزیر صاحب، له تاسو څخه په جدیت سره غواړو چې د داسې کړنو مخنیوي وکړي.
د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ځینې وکیلانو وویل یو شمېر رسنۍ پر اشخاصو بې مورد تورونه پوري کوي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنا قاله کوزینه اوري.
د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو درایو د وی برخه له نتیجو ښکاري چې منځلارې مذهبي مشر حسن روحاني مخکې دی او ممکن د لومړي ځل رایو کې ګټون کې اعلان شي. له 200 میلیونو زیات رای تر اوسه شمیرل شوی او د کورنیو چارو وزارت وای حسن روحاني د رایو په سلو کې له 350 زیات ګټلې دي. شاوخوا 50 میلیونو رای ورکونکو د رای ورکولو جدول او د چارواکو د اټکل لمخې په سلو کې لاویا او زیاتو کسانو رای ورکړې دي. د ایران پخوانی جمهور رئیسانو محمد خاتمی او اکبر هاشمی رفسنجانی او د غراز دستر مذهبي مشر ورور هادي خامنه ای هم درو حنیم لاټر کړی دی. د ایران د جمعې ورځې په انتخاباتو کې هیڅ بهرني څارونکو برخه نه درلوده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې د استانبول له غزي پارک څخه دی ووزي. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د جمعې په ورځ حکومتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې په پارک کې به د محکمې له حکم او ټول پوښتنې پرته نوي ساختماني کارونه نه کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکي نن سهار هم په دې پارک کې ول او نه دي وتلي. دوی د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي. په غزي پارک کې د ایبرو په نامه یو مظاهره کوونکی وایي:
بزار ګناذر بولیس من
مونږ له ډیرو ورځو راهیسې دلته یو، شاوخوا دوې اونۍ. زه یې حتی شمېرلی هم نه شم. زه فکر نه کوم چې له حکومت سره به له خبرو او یا نورو غونډو څخه کومه پخه نتیجه راووزي. مونږ به په خپل قوت مقاومت وکړو. د جمعې په ورځ د مظاهره کوونکو د تقسیم پیوستون ډلې سره له غونډې وروسته مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې زموږ اکثریت په دې باور یو چې مقاومت ته به دوام ورکوو. د مې په یو دیرشمه پولیسو د استانبول په ګیزی پارک کې د مظاهره کوونکو پر وړاندې له قوې کار اخیستی و او له هغه وروسته مظاهرې د ترکیې نورو سیمو ته هم پراخې شوې. سپینې ماڼۍ د سوریې په فضا کې د الوتلو د بندیز لګولو امکانات رد کړل. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن رودز ویل دا بندیز په 2012 کال کې په لیبیا باندې د ناتو د فضایي بندیز په پرتله سخت او خطرناک دی او لګښت هم ډیر دی. رودز زیاته کړه واشنگټن د سوریې له اپوزیسیون سره د مرستې انتخاب نه ردوي، خو د اوباما اداره باور لري چې د اوس لپاره غوره ده چې د سوریې د حکومت منځلارې مخالفان باید غښتلي شي. روسیې د جمعې په ورځ ویلي وو د امریکا د متحده ایالاتو هغو معلوماتو د دوی قناعت نه دی حاصل کړی چې وایي د سوریې رژیم د مخالفانو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي. مسکو دغه راز د امریکا د هغه پلان مخالفت هم کوي چې غواړي د سوریې یاغیانو ته وسلې واستوي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو قاضي حکم صادر کړ چې د پوځ جګړن نیدال حسن به د دې استدلال اجازه ونه لري چې د افغانستان له طالبانو څخه د دفاع په مقصد د تگزاس ایالت په فورت هورت پوځي اډه کې 14 کسان په ډزو وژلي وو. قاضي ډګروال تارا اوزبورن د جمعې په ورځ وویل حسن ونه شو کړی ثابته کړي چې د ملګرو عسکرو چاته کوم ګواښ متوجه کړی وي. حسن چې په امریکا کې زیږیدلی مسلمان دی، د 2009 کال قتلونو په جرم کې که مجرم وپېژندل شي په اعدام او یا هم د عمري بند په سزا ممکن محکوم شي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و باورې چې د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د عمومي منشي هغه ادعا رد کړې چې ویلي و د کابل بانک په قضیه کې خاو بشپړ حساب ورکونه نه ده شوې. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا وایي چې ولسمشر حامد کرزي ته یو څلور مادي مسوبه وړاندې کړې او په هغه کې له خزو سره د تاوتریخوالي مخنیوي له ځینو برخو سره مخالفت اعلان کړی دی. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد خبرداری ورکړی چې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل به په تیرو 12 کلونو کې ترلاسه شوې بریاوې له لاسه وباسي. همدارنګه به مولا دې خبر کو چې پرون د جمعې په ورځ په ماسپخین د خوست لکڼو د سیمې په یوه هدیره کې په صرف ډوله موټر پسې به می چاودنه شوې چې له کبله یې اته تنه ملکي وګړي وشل شوې. نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونه په پای کې تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو خاص خبرونه ده مه هېروئ. د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د عمومي منشي هغه ادعا رد کړې چې ویلي و د کابل بانک په قضیه کې خاو بشپړ حساب ورکونه نه ده شوې. د افغانستان بانک مشر نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل بانک د تصفیه او حساب ورکونې مسله د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو نوي رپورت کې ویلي د کابل بانک قضیه ډېر حساب ورکونې ته اړتیا لري. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورت کې اورو.
د افغانستان بانک مسؤلین ټینګار کوي چې د کابل بانک د پورونو د تصفیه چارې دوام لري او دوی په دې اړه ټولو اړوند ملي او بین المللي ادارو ته ځواب ورکولی شي. د دې بانک مشر نورالله دلاوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پورونو ترلاسه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. ښاغلی دلاوري هغه ادارې بې ځای وبللې چې ویل شوي د کابل بانک د حساب ورکونې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په لازمه توګه مختنه دی تللی.
دارې تصفیه حاضر است که هزار مرجع که خواسته
د کابل بانک د تصفیه اداره حاضر ده چې د حساب ورکونې لپاره د خپلو کارونو معلومات ورکړي. افغانستان بانک د دوی ملاتړ کوي. بانک مون او بل هر ماسه چې غواړي معلومات ترلاسه کړي موږ حاضر یو. کار په هغه اندازه سوی چې لازم او امکان یو. په نړیواله سطح هم کار کم نه دی. هر څوک چې داسې خبرې کوي هغوی د بانکداري په کارونو او د بانکونو د سقوط په مسله کې وارد نه دي.
د افغانستان بانک رئیس په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیه په شفافیت ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلی د کابل بانک موضوع ډېر حساب ورکونه ته اړتیا لري. بانکی من د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو کسانو ته د ځانګړې محکمې لخوا اورول شوې سزاوې هم وړې بولي او ویلي دي چې د کابل بانک حساب ورکونه نه باید له دې پرېکړې سره پای ته ورسیږي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې له دې بانک څخه په غیر قانوني توګه د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د وتو مسأله افشا شوه. د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمې په تېره هود میاشت کې د دې بانک د رئیس او مرستیال په ګډون شلو ښکېلو کسانو ته د 1 او 5 کلونو ترمنځ د بند سزا واوروله. د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک له سهم لرونکو څخه وو، خو دوی د دې بانک په قضیه کې مجرم ونه پیژندل شول. چارواکي وایي دوی خپل پورونه بیرته ورکړي دي. ځینې اقتصادي کارپوهان هم د کابل بانک د بحران عاملونو ته د ځانګړې محکمې پرېکړه پر ځای نه بولي. د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي وایي د کابل بانک په قضیه کې ډېرو هغو کسانو برائت ترلاسه کړ چې په لوړ پوړو چارواکو پورې تړلي وو.
هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس درلود هغه اصلي متعامین وو. د افغانستان د ولس ارزو دا دی چې حکومت باید د دغه ناورین د عمق افشا دپاره باید هغه کسان چې په دې مسله کې شریکان وو او دغه جنایت کړی وو باید هغو باندې یو معقول او قانوني حکم پېښ وای. خپله شراکه او رهبري دي خپله د بانک چې هغو متاسفانه برات اخیستی هغو ته څوک غږ نه کوي.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیې په چارو انتقاد کوي چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي دوی به وکولی شي د کابل بانک له پورونو څخه یوازې 300 میلیونه ډالره بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان بانک مسولین وایي چې د کابل بانک شاوخوا 300 میلیونه ډالر تر اوسه ورک دي چې د دوی په اغلب ګمان بهرنیو هیوادونو ته به انتقال شوي وي. د افغانستان لوی سرنوالی هم د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو کسانو ته د ځانګړې محکمې پرېکړه د قناعت وړ نه بولي او وایي دوی په دې اړه د استناف غوښتنه کړې. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، و مولدل چې د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د عمومي منشي قاعده رد کړی چې ویلي و د کابل بانک په قضیه کې خاو بشپړ حساب ورکونه نه ده شوی. تاسو موږ لا آزادۍ راډیو نامري د افغانستان د عالمانو سره سری شورا وایي چې ولسمشر حمید کرزي ته و څلور مادي مسوبه وړاندې کړي او په هغه کې د خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له ځینو برخو سره مخالفت اعلان کړي. دغه شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد لازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل ولسمشر حمید کرزي هم د جمعې په ورځ په دې اړه د عالمانو د شورا له مسؤلینو سره په غونډه کې ویلي چې د هر هغه څه چې د اسلامي شریعت پر خلاف وي مخالف دی. لا خو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د سمو دی رئیس د اختلافات رئیس په ولسی جرګه کې تر بحث لاندې دی. حمید عثمان نور تفصیل راکړي. دوستانو د تخنیکی ستونزو له کبله دا ریپورت دمګړی نشو وړاندې کوله. راځي په دې ورسوي کې ولسمشر حامد کرزي وویل چې وبخښي د ولسمشر حامد کرزي سره د عدلي او قضایي چارواکو په یو غونډه کې ویل شول چې په تیرو څو میاشتو کې د باګرام له زندان څخه د 2000 په شاوخوا کې افغان بندیان خوشي شوي دي. زموږ همکارانو په کابل کې د یو شمېر عامو خاریانو نه د دې بندیانو د خوشي کېدو په اړه پوښتنې کړي. د یو شمېر عامو خاریانو څرګندونه اورو.
زمان نوم رحیم دی، د کابل اوسیدین کیمه. زما نظر دی چې دا طالبان چې کوم باګرام کې پراته دي، که څوک کوم افغاني طالبان دي دوی خوشی شي، او کوم چې پاکستانی طالبان دي دا پاتې شي زندانو کې، ځکه چې پاکستانیان زموږ دښمن دي او دا ټول جهان پوهیږي چې زموږ دښمن دي. پاکستانی طالبان لپاره اعدام پکار دی، ځکه چې دوی یو کس چې ځان انتحاری کوي وګوره چې څومره خلک تباه کیږي، زموږ افغان تباه کیږي. خطرناک ځکه دی چې دوی خوشی شي بیا بیرته راځي دوی خپل ځان انتحاری کوي. درته دا پکار دی چې دا اعدام شي، دا معامله ختم شي. دا خبره ده چې افغان ده که طالب ده که څوک ده، افغان خو ده. دا چې خوشی شي سبا ورځ بیرته د هغوی په صف کونه درېږي، دا خبره ده. دا خو اخنقه اوس ګوره چې ارزي کې اوس سره محکمه که ورځ نو شجار شو څونه کسان شهیدان کړي. مسلمان خو مسلمان نه وژني. نو دوی چې خوشی شي اخرا خو دوی وجدان لري چې سبا ورځ د بازار کې وګرځي، خلکو سره وګوري، نور خلکو سره وګوري چې والا دا خو کار نه ده. موږ کو کنه غوښتنه دا ده چې دا خلک خوشی کړي، دوی سره خبره وکړي چې په لیاز خدای په لیاز خوران نور داس کارونه ونکړي.
زمانم عبدالرزاق کاموی دی. زما په نظر باندې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي او د افغانستان طبیعت لري، نو باید د افغانستان نافذه قوانین سره سم محاکمه شي.
زمانم ګل محمد دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی. دا خو ډیر یو ښه کار شوی دی چې دا په خطر باندې نه تمامېږي. دا هڅې خلک خوشي دشمنان دا خبرې کوي، دا د وطن دشمنان چې دا خبرې کوي چې افغانان خپل بندیان د بندیخانې نه خلاص شو.
دوستانو دا د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونه وی چې په دې ورستیو کې د باګرام له زندان څخه د قانوني مراحل له تیرولو وروسته د یو شمیر افغان بندیانو د خوشی کېدلو په اړه کولې. مخکې مو تخنیکی ستونزې لرله او د حمید عثمان هغه ریپورت چې د افغانستان دینی عالمانو سرسري شورا پکې ولسمشر حامد کرزي ته یو مصوبه وړاندې کړې د دې د جزئیاتو په اړه ریپورت مو نشو دروړولې. زموږ تخنیکی همکاران وایي چې دا ستونزه واره شوې ده. اوس به هغه ریپورت واورو چې حمید عثمان له کابل نه راستولی. وایي چې د افغانستان دینی عالمان وایي ولسمشر حامد کرزي ته یو څلور مادي مسوبه وړاندې کړې او په هغې کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له ځینو مواردو سره مخالفت ښودلی. تفصیل حمید عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د عالمانو شورا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یو شمیر مواد د اسلامي شریعت پر خلاف ګڼي او له ولسی جرګې غواړي چې دغه قانون دې نه تصویبوي. د دغه شورا غړي مولوي شهزاده شاهد ویل چې د یاد شورا غړو له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې نوموړي ته یوه څلور مادي مصوبه وړاندې کړې چې په هغې کې له ولسی جرګې غوښتل شوي دغه قانون په اوسنۍ بڼه تصویب نکړي. مولوي شهزاده شاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل له ښځې سره د کورنۍ تاوتریخوالي په مقابل کې نارینه ته د تنفیذي حبس او د امن کورونو د مسلې په ګډون باید د دغې قانون یو شمېر موارد اصلاح او تر هغې وروسته د ولسي جرګې له لوري تصویب شي.
علمای کرام شورا هم دا وایي چې په دې کې ځینې موارد داسې شته دی چې هغه د کاري نصوصو خلاف دی. په کار دا ده چې ولسي جرګه په دقت سره دغه موارد وګوري او هیڅکله هم د شریعت خلاف یو ماده هم تصویب نه کړي. په دې کې ځینې داسې موارد شته دی چې په هغې کې لکه د تعدد د زوجاتو مسله ده یا د خانۍ امن په نوم باندې یا د فرار د منزل نه یا په شکل د اشکالو باندې کسان دا کلمه مناسب نه ده. خو جناب رضا هغې ته په شپ شپ کې اجازه ورکړې او اصل اجباري دغه جرم ګڼلی شوی دی.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1988 لمریز کال کې د ولسمشر حامد کرزي د یو تقنیني فرمان له مخې توشیح شو چې اوس مهال په افغانستان کې د اجرا وړ دی. ښاغلي شاهد ویل د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې ولسمشر هم ویلي چې ولسي جرګه باید هغه څه چې د اسلامي شریعت پر خلاف وي تصویب نه کړي. د دغه قانون یو شمېر مادې شاوخوا یوه میاشتې د مخه کله چې د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون لخوا تصویب ته وړاندې شو نو د یو شمېر وکیلانو له سخت غبرګون سره مخ شوې. خو په ولسي جرګه کې د لغمان ولایت د خلکو استازي زیفنون صافی چې څو کاله د دغه ولایت د ښځو د شورا مشره هم وه وایي د دغه قانون د اختلافي مواردو حذف کیدل ښایي په هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي. ښاغلي صافی وایي دغه قانون د اسلامي اصولو پر خلاف نه دی.
د دې اسلام په خلاف نه دی. اوس د اسلام په کوم ځای کې زمونږ په کومه یاد کې راغلی چې ښځه څوک وهلی شي دبولی شي؟ وهلو ته کول خشونت زمونږ په دین کې نه شته. بیا مونږ کورونه دي دا په کومه یاد کې راغلی چې بیا مونږ کور کې که دیو د یو ښځې عزت هغه ساتل کېږي هغه ځای نه لري هغه لاسې دا په شریعت کې ناروا دی. بیا دا دوه درې نکاوې هغه هم په آیات کې مونږ دغه وایو چې هغه ځان ته شرایط لري او که دوی په دغه نوم باندې غواړي چې دغه د ښځو حقوق او دغه قانون د شریعت سره په ټکر کې نه بیا دا نو جامې ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی.
په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالانې او مدني ټولنې په دې باور دي چې که د ولسي جرګې د غړو لخوا د اختلافي مادو په حذفولو سره دغه قانون تصویب شي نو په هیواد کې به د افغان ښځو د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. په ولسي جرګې کې د ښځو چارو د کمیسیون چارواکي وایي دا مهال له دیني عالمانو او یو شمېر وکیلانو سره خبرې کوي تر څو د دې قانون د تصویبېدو په اړه هغوی ته قناعت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډانفورد خبرداري ورکړی چې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل به په تیرو دولس کلونو کې شوي پرمختګونه له لاسه وباسي. جنرال ډانفورد و د جمعې په ورځ وویل چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. فرشته جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
سره لدی چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پوځي ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته د هیواد سره د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې ژمنې سوي، یو شمېر خلک اندېښنه لري چې شاید د هیواد یو اربیا د نړیوالو لپامه ووزي. دغو اندېښنو ته په اشاره د ناتو ځواکونو قومندان جنرال جوزف دانفورد وایي چې د افغانستان پر ملي اردو او پولیسو د لا زیاتې پانګونې اړتیا ده ترڅو په پرمختللي امنیتي ځواک بدل شي او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د شویو پرمختګونو دفاع وکړي. د فرانسې خبری اژانس د جنرال دانفورد په حواله وایي هغه پرمختګونه چې موږ په دې هیواد کې کړي دي د نړیوالو له تعهد پرته ادامه نشي پیدا کولی. جنرال دانفورد زیاته کړی چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو د ساتلو لپاره د نړیوالو سیاسي حضور ته اړتیا ده څو اقتصاد او امنیت دواړه ښه سي. د ناتو د ځواکونو د قومندان ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګونو د دوام لپاره باید د دې هیواد د ملي پاوځ د عصري کېدو لپاره اساسات ټینګ شي، او دا هغه کار دی چې د ده په وینا تر اوسه په سم ډول نه دی شوی. خو د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی وایي د جنرال دانفورد دا څرګندونې د نړیوالو لژمنو سره په ټکر کې دي. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو نړیوالو کنفرانسونو کې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ شوی دی.
پس در اینجا سوال باید وجود نداشته باشه که اگر جامعه جهانی به حمایت خود از افغانستان ادامه
بده، پدی که باید سوال نوی چه که چرته تر 2014 میلادی کال روسته نړیواله ټولنه له افغانستان ملاتړ ته دوام ورنکړو تر لاسته شوی پرمختګونه بل خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د ناتو د قومندان د دې خبرو او د افغانستان په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړیواله ټولنې د مخکنی د ریسترمنز تضاد وینو. ایمل فیضی پر نړیوالو ژغ وکړ چې باید د نوې ملسیزي ستراتیژیک تیروتنه تکرار نکړي. شاغلی فیزی ویل تر 2014 کال وروسته د نړیوالو د ملاتړ په صورت کې به شوي پرمختګونه لا پیاوړي شي.
تاسو موږ غږ لازادي رادیو نو ری دوستان، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په رادیو کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی واوري، او همدارنګه که په خارونو کې د اف ام په 3.5 هم د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل شي. که انټرنیټ لري نو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي پروګرامونه لا عکسونو، ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلای شي. راسي چې وس حمید عثمان ته وښ شو او وابورو چې د کابل چاپ د نن ورځې او رسپانو کوم مسائل سیړلې.
په کابل کې نن یو خبرو شو او رسپانو خپل ډیر مطالب د راتلونکو انتخاباتو تر سره کیدو نا امنیو او په هغو کې د وسلوالو طالبانو رول ته ځنګړي کړی دي. د ماندګر خپلواک رسپانې په خپل سر مقاله کې د ارګ یا مرګ شوال یادمو باسي تر سره لیکلاندې لیکلي. په دې ورسته کې حکومت په ځانګړې توګه جمهور رئیس د دې پر ځای چې د انتخاباتو له ترسره کېدو خبرې وکړي د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کوي. د سرمقالي لیکونکي په دې باور دی چې دا سمه ده چې تیر انتخابات به شفاف نه و، خو دا په دې معنی نه دي چې خلک د انتخاباتو ترسره کېدل نه غواړي. په سرمقاله کې راغلي که پر قدرت حاکم ټیمونه غواړي چې انتخابات ترسره شي نو باید په هیواد کې د ولسواکۍ جنازه پورته شي. ورځپاڼه په بل مطلب کې اشاره کوي چې امریکایي او ناتو پوځیانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي او ورته ویلي چې واک دې بلې ډلې ته پرېږدي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور د جمهور رئیس کرزي ټیم غواړي انتخابات ترسره نشي او په واک کې پاتې شي. د ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې د بلخ له والي عطا محمد نور سره یوه مرکه کړې او لیکلي چې باید ټولې سیاسي ډلې هڅه وکړي چې انتخابات ترسره شي. ورځپاڼې د نوموړي له خولې لیکلي ځینې ډلې غواړي انتخابات سبوتاش کړي او له هغې په خپلې ګټې کار واخلي، چې د عطا محمد نور په وینا موږ سخت مخالف یو. د ملي ارمان ورځپاڼې په بل مطلب کې د طالب مشران په مفاشانو او لوکس موټرو کې ګرځي تر سلیک لاندې له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې له ادارې څخه په نقل لیکلي چې د دغه ادارې د ارقامو له مخې د افغان دولت مخالفان د خپل جنګي لګښت لپاره چې شاوخوا 200 میلیونه ډالره کیږي د مخدره موادو د خرڅولو له لارې ترلاسه کوي. د خدمتګار ورځپاڼې بیا په هیواد کې د امن مسله څېړلې او د اول نمبر دولت تر سلیک لاندې و مطلب کې د وی امریکایي نړیوالې ادارې و ارزونه راخیستې چې ویلي افغانستان د نامنو هیوادونو په کتار کې لومړی درجه ده. د مطلب لیکونکي د دغه ادارې د 2013 میلادي کال د وی ارزونې لمخې لیکلي چې کورنۍ جګړه، د دولت د مخالفانو تنلار ځانګړتیا او په فساد ککړ حکومتونه د نړۍ د نام نو هیوادونو ترمنځ ګټ کې دي. دانیز دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د هیواد په نام نه یو کې د وسلوالو طالبانو د رول په اړه تبصره کړې او ټینګار کوي چې د روان مریض کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې. ورځپاڼه د طالبان د اسلام دښمنان دي تر سرلیک لاندې سر مقاله کې لیکي چې د کال له پیله طالبانو د خالد ابن ولید د عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به دولتي ملکي او پوځي ادارې په نښه کوي. دا نیز په دې مطلب کې راغلي چې په کابل کې د سترې محکمې پر کارکوونکو وروستۍ حملې دا وښوده چې وسلوال طالبان د حکومتي ادارو پر ځای پر ملکي وګړو حملې کوي. دا د نن سهار د خبرو شو ورځپاڼو د مطالبو او سرمقالو غټ ټکي.
پرون د جمعې د ورځې په ماسپخین محل د خوست لکڼو د سیمې په یوه هدیره کې په صرف ټوله موټر پسې بمی چاودنه شوې وې چې له کابل یا ته تنه ملکیان وژل شوي. له خوست څخه نجیب الله لوخیل په یو رپورت کې نور تفصیل راکوي.
د پیښې په ځای کې د امنیه قمندانۍ د چټک غبرګون قطعې قمندان سمونوال محمد سردار آزاده راډیو ته وویل چې پیښه د جنازې او تدفین له مراسمو وروسته هر کله چې خلک له هدیرې بیرته خپلو کورونو پر لور ستنېدل د ملکي خلکو په صرف ډوله موټر پسې ترسره شو چې پکې ناست اته وړه کسان ووژل شول او موټر هم له منځه تللی دی
که جنازه خود دفن بکنن در حین بازگشت.
له هغه وروسته چې خلکو جنازه ترسره کړه او مړی خاورو ته وسپاره یوه اراده صرف موټر سره ځای پر ځای شوی ماین تصادم کوي او په ترڅ کې دا موټر په بشپړ ډول مینځ ځي. په خواشینۍ سره چې په دې پیښه کې زموږ اته تنه هیوادوال چې یو تن د کلي ملا امام هم پکې وو په شهادت رسیدلی دي.
یک نفر ملا امام همی منطقه هم شامل بود به شهادت میرسند.
د سیمې و اوسیدونکو محمد عمر د پیښه په ځای کې وویل هغه کس چې جنازه یې وړاندې خاورو ته وسپارل شوه هغه دوه میاشتې مخکې لا درک شوی وو چې تېره ورځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې جسد وموندل شو.
بله پیښه خو دا شرمنځته شوه چې یو نفر یو دوه میاشتې کېږي اندازه دا ورک شوه او بیا یې مړی پاکستاني حدود کې پیدا شو. پرون بیا یې روړلو پیښه خولو مراسم وو په دا جنازه کې بس هغه ملو چې کوم جنازه وکړله هغه د صرف موټر کې سپور وو ټول ملکي وګړي وو سره د هغه یې مونږ کلي ول وو چلونو کلي اوسېدونکي وو بعضې یو دوه کسه ول منه وو سره بس د هغه بم سرټانګ والي
د یاد پیښې مسؤلیت تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا خوست والي عبدالجبار نعیمي د یوې مطبوعاتي اعلامیې له لارې یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او دا کار د ولس او خاورې د دښمنانو کار بللی دی.
دوستانو و موریدل چې پرون د جمعې په ماسپخین د خوست ولایت په چولان سیمه کې په یوه هدیره کې په صرف ډوله موټر پسې بمی چاودنه شوې چې له کابله یې د یو ملا امام په شمول اته تنه ملکیان وژل شوي. له ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې هم د ولسمشر حامد کرزي له قوله دغه چاودنه غندل شوې ده. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر دغه چاودنه غندلې او دی د اسلام د مقدس دین او افغاني فرهنګ د ټولو ارزښتونو پر خلاف یو ناوړه غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللې. د ولسمشر کرزي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې همدارنګه دغه چاودنه د هغه دسیسو لړۍ بلل شوې چې د خبر پاڼې په وینا له پخوا څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف د پردیو او د طالبانو لخوا پیل شوې دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شئ او همدارنګه که په ښارونو کې یا ښارونو ته نږدې نو اوس په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 مخ خپرېږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ترې په مستقیمه توګه د نړۍ په هر ګوټ کې اوریدل شي. زموږ مطالب ریپورتونه او همدارنګه ځانګړي ونیس پروګرامونه ل تصویرونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه کې کتل شي. د مهال چې زه د ازادي رادیو ویب پاڼه ګورم سرټکی پکې دادی چې په خوست کې بمی چاودنی اته ملکی وګړي وژلي. سوریا وایي د یاغیانو پر ضد کیمیا وسلې نه دي کارولي. په ایران کې خلکو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې هم ځانګړي مسلې شته دي چې تاسو کولی شئ د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو د پیلیدو په اړه زموږ د لوبو د نړۍ پروګرام په مستقیمه توګه زموږ لاویا پانې نواوري. همدارنګه نور غنې ویډیوګانې او تصویرونه زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شئ. زموږ په ویبپاڼه کې د زموږ د ټوئیټر او فیسبوک پاڼې هم موندل شي چې لاغې لاري کولای شئ تاسو زموږ پر مطالبه تبصره وکړئ او لمک سره تماس ونیسئ. وخت 2:30 بجې شوې. جنقال کوزای د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس د ایران دولت او خلکو ته په دې هیواد کې په کامیابۍ سره د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي وویله. ارګمړی نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې جمهور رئیس حامد کرزي په آرامه او سوله ییز ډول د انتخاباتو په ترسره کېدو او په هغو کې د خلکو په پراخه ونډه اخیستنې خوښي څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي درې ورځې وروسته به افغان ځواکونو ته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري ور په غاړه شي. دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی دا خبره په کابل کې د شاوخوا درې زرو سرتیرو افسرانو او ساتنمنانو د فراغت په غونډه کې وکړه. د افغانستان ولسي جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته یو میاشت نور هم وخت ورکړ چې د یو شمېر وکیلانو په وینا د غیر اسلامي او غیر قانوني خپرونو مخه ونیسي. ولسي جرګې نن د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم استجوابي غونډه ته وربللی و. د ایران د جمهور ریاست انتخاباتو د رایو د یوې برخې له نتیجو ښکاري چې منځلاری مذهبي مشر حسن روحاني مخکې ده او ممکن د لومړي ځل رایو کې ګټونکی اعلان شي. له 2 میلیونو زیاتې رایې تر اوسه شمېرل شوي او د کورنیو چارو وزارت وایي حسن روحاني د رایو په سلو کې له 350 زیاتې ګټلي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې استانبول له ګیزي پارک څخه دې ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د جمعې په ورځ حکومتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې په پارک کې به د محکمې له حکم او ټول پوښتنې پرته نوي ساختماني کارونه نه کوي. سپینې ماڼۍ د سوری په فضا کې د الوتنو د بندیز لګولو امکانات رد کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو یو قاضي حکم صادر کړ چې د پاوز جګړه نیدال حسن به د دې استدلال اجازه ونه لري چې د افغانستان له طالبانو څخه د دفاع په مقصد د ټکزاس ایالت په فورت هود پوځي اډه کې 14 کسان په ډزو وژلي ول.
دوستانو خبرنامو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. دا ازادۍ رادیو خبرونه له هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. تیر ورځ مازیګر مهال د ماسلینو د اسلامي ټولنې او پکتیا پانتون ماسلینو په دې پانتون کې د تخصصي زده کړو د پروګرام د پیل کېدو وخت نه وکړ. نو جزئیات له سیمې زموږ همکار داود ته پان راکړي.
د پکتیا پانتون ماسلین د دې ولایت په پانتون کې د طب پانځي لپاره د تخصصي زده کړو غوښتنه کوي. وای پکتیا پانتون مسولینو سره له پرله پسې اڅو په دې نه دي توانې دلی چې د تخصصي زده کړو لپاره ځانګړي بودیجه پیدا کړي. دوی د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتنه کوي چې په دې پانتون کې د یاد پروګرام پیل کېدو ته جدي پاملرنه وکړي، سو دوی او د دوی استادان وکولای شي له دې پروګرام څخه اعظمي استفاده وکړي. دغه خبره د ماسلینو د اسلامي ټولنې لخوا راپورته شو او دای هم ویل په پکتیا پانتون کې شته ستونزو ته به پر اتلونکي کې په منظم او پرله پسې ډول انعکاس ورکړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر شفیق الله سهر وویل د پکتیا پانتون د ځوانانو پرمټ به د دې پانتون شته ستونزې وخت پر وخت له مرکزي دولت سره ځکه شریکي کړي چې تر دې مهاله په ولایتي کچه د دې ستونزو هواري په موخه کوم جدي ګام نه دی اخیستل شوی او دوی به له وزارت څخه وغواړي چې د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
بالاخره د ټولو ماسولینو غوښتنه د اوس لپاره په جدي توګه داسې و چې باید د پکتیا پانتون کې د تخصص پروګرام پیل شي، چون دغه پروګرامونه په نورو ولایتونو کې لکه پلیسوی دا و آلتا د دې لپاره مختصوی بودیجه موجوده ده. مرکزی دولت لخوا نه یو مختصوی بودیجه وجود لري. آلتا د پکتیا ولایت ماسینین هم غواړي چې تخصص پروګرام پیل کی جديتو غدا غوښتنه کی. کچیرته د مرکزی دولت د موږ د غوښتنې ته وګورل نه شي نو ماسیل به د هیڅ قسم پیسې دي ویلار نه هم دریغ نه کوي، مبارزه به کوي چې ترسو دغه پروګرام دلته پکتیا کې پلی کی.
د پکتیا پانتون ماسیلین د دې ډول غونډو جوړول یو ښه ګام ګڼي. دوی به د پکتیا پانتون له اداري چارواکو سره وګپ وګ د دې پانتون د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. محصلین په دې نظر دي چې په پانتون کې ګڼې ستونزې لري، خو بیا هم د حل لپاره به یې ولایتي اداره او مرکزي دولت په منظم ډول خبر او د حل لار به ورته ولټوي. د یاد پانتون دوه تنه محصلین او د غونډې ګډونوال،
نوم یې عبدالرزاق بهیر زازی ده او د حقوقو پوهنځي دریم سي محصل یم، او د شه د محصلینو اسلامي ټولنې کوم اقدام وکړلو، دا یو الحمدلله ډېر ښکلی اقدام او موږ په دې باندې ډېر خوښ یو. نن د تخصص زده کړو لپاره زمینه مساعد کېدل، او د دې تر څنګ چې نور مشکلات د پکتیا پوهنتون لري او د دغو مشکلاتو د حل لپاره باید زموږ دغه غوښتنه ده د مرکزي دولت څخه یا د تحصیلات علي څخه چې باید د پکتیا پوهنتون ته د پکتیا ځوانانو ته باید زیاته توجه وکړي.
نوم یې عبدالله ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د کومه د محصلینو ټولنه چې جوړه شوې ده او د کوم اقدام چې دوی کړی ده او د پوهنتون د محصلینو ستونزې راخلي او دا کومه غونډه چې دوی وکړه، دا به د محصلینو ستونزې تر یو حد حل کړي. او موږ د تخصص د پروګرام ملاتړ کوو او دا به د پکتیا لپاره یو ډېر لوی زیری وي او ډېره یوه لویه خبره ده چې دا وشي.
محصلین دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا پوهنتون د ټولو پانځه محصلین د اوسېدو لپاره لیلیه نه لري او تر څنګ یې د پوهنتون محیط درسي نه ګڼي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا به کوم په لاس وانه یا په لاس وانه
وبن لرو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اوریدا. ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د عمومي سړک د پخیدو کار پیل شوی چې له دې لارې د پچیره ګام او خوګیانوی ولسوالۍ ولسونه هم تګ راتګ کولای شي. دارنګه په کامه ولسوالۍ کې یو جماعت او دینی مدرسه هم پرانستل شوی چې په دې اړه به د سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې تفصیل واورو.
د ننګرهار د فوید امیر رئیس انجینر ګل رسول فخری د جمعې پورت د یاد سړک د پرانستې په غونډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد رنګ روډ څخه نیولې تر چپریهار ولسوالۍ پورې د تیر شوي سړک کار نن رسمن پیل شو. نوموړي وویل چې دغه سړک ټول 1.1 کیلومتره دی چې د دې سړک په تیرېدو سره به د چپریهار او پچیراګام ولسوالۍ هم سره ونښلوي.
دغه سړک تقریبا 1.1 کیلومتره سړک دی. د 15 میلیونه افغانۍ حکومتي لګښت د فوید امیر د وزارت د بودیجې څخه تمویلېږي. کارونه به د شپږ میاشتو په موده کې پرمخ لاړ شي. د مانیټورینګ او سخت او د کوالټي کیفیت لپاره د خدمې د وزارت د ډیزاین او انجینرۍ شعبې څخه دوه نفر انجینران ورته توظیف شوي دي. د سرک عرض 2 متره دی. تکنیسی از زحامت چې کوم دی هغه شپږ سانتي په نظر کې نیول شوی دی. دغه سرک داسې ډیزاین شوی دی چې په دې به غټې موټرې نه ځي او یوازې د سوارلۍ او وړې موټرې به په دې سرک باندې ځي راځي.
د چپریهار ولسوال محمد صدیق دولت ځای وایي چې دغه سړک په جوړېدو سره به د زرګونو کورنیو د سړک ستونزه هواره شي. نوموړی وایي چې د چپریهار ولسوالۍ کروندګر به هم وکولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره د خپلو زراعتي ځمکو تولیدات ښار ته انتقال کړي.
چپریهار ولسوالۍ د خوګیانو د ولسوالۍ او د پچیراګام د ولسوالۍ عمومي سړک هم ده. هغه بل سړک چې تیر شوی هغه تقریبا د هغې او د دې سړک 15 کیلومتره یا 1.5 کیلومتره مسافه ده. لرې ده په دې چې هغه په کلوردو راتاویږي او دا جلال آباد په سنټر باندې راوتی ده. پر میډا باندې دا سړک لنډ ده. یو خو یې دا ده چې د موټر کرایه به ښه شي د ولسونو لپاره. دا ګټه ده. بل کمی زراعتي ځمکې چې زموږ دي هغه کم د ترکاري باب چې زموږ دا به ډېر لنډ په لنډو منډۍ ته کوزه شي او منډۍ ته به ورسېږي. بل د چپریهار د ولسونو دغه عمومي سړک د همدغه د چپریهار د ولسونو د خوګیانو د ولسوالۍ د پچیراګام د ولسوالۍ او د نکمل جهاد فامیلي دولت آباد فامیلي د دغه ولسونو ارزو تم سوال او عرض اوس قبول شو.
د یو بل خبر لمخې د کامې ولسوالۍ د اخوند بابا جامع جومات او مدرسې ودانۍ هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار د حج اوقافو رئیس مولوي فضل الله حمیم وایي چې د یا جامع جومات او مدرسې پر ودانیو 15 لک امریکایي ډالره لګښت راغلی. په دې جومات کې شاوخوا 1500 تنه په یو وخت لمونځ ادا کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه درته وړاندې کول. کوټې څخه یو رپورټ لرو. بیګا شپه نامعلومه کسانو د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د موسس محمد علي جناح د استوګنې ودانۍ په بمونو الوزولي او د پیښې له ځایه تښتېدلي. په دې استوګن ځای کې د جناح د ورځني ژوند شیان هم د یادګار په توګه پراته وو چې ټول تباه شوي. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو خبریال د بارکوال میاخیل راکي.
د کوټې ښار شمال ختیځ لور ته په 160 کیلومتره کې د ساړه زیارت په سیمه کې برایش په د یوې نیمه بجې په شاوخوا کې نامعلومه وسلوالو د پاکستان د بنسټ شوډونکو محمد علي جناح د استوګنې ودانۍ په بمونو والوزوله. د زیارت د کمشنر مرستيال طاهر ندیم وایي وسلوال د شپې په تیاره کې ودانۍ ته ننوتی او بمونه یې په کې ځای پر ځای کړی دي چې په چاودې دو سره یې ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوې ده. یو ریموټ کنټرول بم او درې نور بمونه چې ټاکلی وخت لري ودانۍ ته شول سوی او چاودل سوی دی. ودانۍ له لرګیو جوړه وه اور یې اخیستی دی. عیني شاهدینو راته وویل چې دغه وسلوال څلور پنځه تنه وو. په پیښه کې زموږ یو پولیس هم وژل سوی. تر پیښه وروسته ډزې هم سوی دی. د ودانۍ په شاوخوا کې شپږ نور بمونه هم ځای پر ځای سوي وو چې هغه مو ناکاره کړل. د خدای فضل وسو چې ونه چاودېدل او نورو خلکو ته پکې ځاني زیان وانه وښت. عیني شاهدین وایي تر چاودنې وروسته په ودانۍ کې اور لګېدلی و، خو په زیارت سیمه کې د اور وژنې د کارکوونکو د نشتوالي له امله ودانۍ د اور په لمبو کې وسوځېده او په ودانۍ کې د محمد علي جناح د یادګار هر څه لوخاړه سول. د دې ودانۍ ساتونکی حبیب الله د پیښې په اړه وایي زه له لسو کلونو د قائد اعظم پر استوګنځای باندې دنده ترسره کوم. د شپې یوه پاو بالا یوه بجه وه. له ما سره یو بل محافظ محمد رحیم هم و چې دننه ناست و. زه د امتیازو لپاره د باندې راووتم. له همدې سره ناببره چاودنه وسوه. ډېره زورهوره چاودنه وه. زه ولوېدم او چې راپورته سوم د ودانۍ خواته را روان سوم. پر ودانۍ اور بل و. له همدې سره بله چاودنه وسوه او ډزې هم وسوې. د وروستیو ترلاسه شویو خبرونو له مخې سهار په سپېدو کې له کوټې څخه د اور وژنې کارکوونکي زیارت ته رسېدلی او تر څو ساعتونو وروسته یې اور وژلی دی. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم په دې اړه سمدستي اټکل کېدای سي چې دا کار به چا کړی وي. خو په ساړه زیارت یا غوڅکۍ سیمه کې دا لومړی ځل دی چې وسلوالو د پاکستان د بنسټ ایښودونکو استوګنځای په بمونو والوزاوه. د پاکستان موسس محمد علي جناح چې د قائد اعظم لقب یې ګټلی و د ژوند وروستۍ شپې ورځې په همدې ځای کې تېرې کړې وې او ډېر شان یې په همدې ځای کې د یادګار په توګه پراته وو چې د پاکستان له بېلابېلو سیمو به یې خلک لیدو ته راتلل.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
سلام همزولو د نننۍ تاندې څانګې په سر کې ملا افغان اکاسي ژورنالیست او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله کشری لور مسکان نجیب سره مرکه درته کړې چې د نړۍ له 190 هیوادونو د 600,000 ګډون کوونکو ترمنځ په یو سیالۍ کې په 150 غوره کسانو کې ټاکل شوی او ورپسې مو د مناظره کولو له هنر او له هغو ځوانو مناظره کوونکو هم خبرو چې له هیواده بهر یې سفرونه کړي او مناظرې کړي. زه نورګل شفق یم او تاسې تاندې څانګې له آزادې راډیو اورئ. دوستانو مسکان نجیب په خپل ویبپاڼه کې د ځان په اړه لیکلي چې په ښکلي کابل کې وزېږېدم. له پیدا کېدو وروسته مې مور او پلار د مسکا نوم را باندې کېښود. ما ډېره هڅه وکړه چې له خپل نوم سره یعنی په مسکا ژوند وکړم. دا زما لپاره یو لوی چیلنج و ځکه چې ژوند د پیشبینې وړ نه دی. خو بیا هم هر ځل مې چې خندلی له یوه خواږه حیرت سره مخ شوی یم. دلته هغه له افغانستانه د خپل تګ په هندوستان کې د خپل ژوند زده کړو او مسلک په اړه وایي.
ما بسیار کوچک بودم که از وطن خود برآمدم همراه ادی خپلیم و خواهرانم و به هند آمدم.
زدیر وره لخپلی عادی او دو خوندو سره له هواده رو گوتلم او هند ترغلم. دلتز بونگشمند عادی او ساده دی. خوانځای می په هند کې لوستای او دی اوس کارل شي په ترلاسه کولو سره می په سیویس کې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې وکړې. له هغه ځای چې بیرته ډهلی ته راستنه شوم نو شپه کله می له بی بی سی سره د پروډوسر او خبریالې په توګه کار وکړ.
په همراهی بی بی سی 6 سال کار کردم به عنوان پروډوسر و خبرنگار.
روحنی پکی خدای دو خوب والے دے مطل جنتا کابل کھلے دے
همزول بیس جاب ان دا ورد یا پناره که غور دنده سیالی دا استرالیا گرزندو یا توریزم استرالیا لخواله 2009 کال را پدیخوا هر کال دا کاسانو او خبریالانو ترمن جوریگی چی سا کالی هم پشپگو مختلف برخو که ترمن سیاله پیر شویدی مسکان عجیب دا نره لیو سلو شپگ نوی حوادونو دا حقو شپگ لکوراندیز کون که پمنس که یوازینه افغان دا چی پدغ سیاله که خپلا یوا مستنه دا ویدیو دا حقو ویدیو گانو پا صف که سیاله تیخی چی دا نره شپگو غور کاسانو تا پکی جایزه ورکول کی مسکاده د سیاله پړاوای
بیسټ جاب ان دی ورلد یا کمپین توریزم استرالیا است که اولین بار در سال 2009 آغاز شد.
بیسټ جاب ان دی ورلد د استرالیا ګرځندو یو کمپاین دی چې د لومړي ځل لپاره په 2009 کې پیل شو او له تو درکلی سره مخ شو. د همدې لپاره دوی سکل هم د سیالي بیا جوړ کړه. په دې سیالي کې د شپږو بیلابیلو کارونو وړاندیز کړی. زما علاقه له کسي سره وه نو ځکه ما هم ځان ورته کاندید کړ. په اول پړاو کې مې باید یو ډیر ثانیې ویډیو جوړ کړی وای. د استرالیا ګرځندو ته مې باید ځان ور پیژندلی وای. څومره چې زه خبره یم دې سیالۍ ته له نږدې 200 هیوادونو نه شپږ لکه ویډیوګانې ورلیږل شوې دي. له نیکه مرغه په لومړي او دوهم پړاو کې زه بریالی شوم او دریم پړاو ته کاندید یم.
خوشبختانه قسمت اول و دوم را ما موفق شدیم تا همیاله و به دوره سوم کاندید هستم.
استرالیا ګرځندوی مسولانو لګ تر لګه 15,000 ویډیوګانې وکتلې او په پایله کې شپږو دندو ته 150 یعنی هر دندې ته 15 کاندیدان بیل کړل. په دغو شپږو دندو کې مسکا د ژوندانه د سبک اکاسې دندې ته د 24 نورو سیالانو تر څنګ کاندیده ده. مسکا وایي زه په دې ویاړم چې په دې سیالۍ کې یوازینې افغان یم او خلکو ته خپل هیواد د خپلو ځوانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو انځور ورښیم. دا وایي چې یوازې 15 ورځې وخت مې درلود او د ویډیو موده مو 1.5 ثانیې وه. په دغو 150 ثانیو کې ما باید خپل 9 کلن ژوند تشریح کړی وای چې دا زما لپاره ډیره سخته وه، خو یو اوږده سا مې واخیست او له ځانه مې وپوښتل چې ته څوک یې. بیا مې هڅه وکړه چې په 150 ثانیو کې دې پوښتنې ته ځواب ووایم. مسکا په خپلې 150 ثانیایي جوړې کړې دې ویډیو کې د خپل ژوند، زده کړو او مسلک په اړه غږېدلې. یو ځای وایي چې عکاسي زما ژبه ده او زه د خلکو ترمنځ یوه ښه رابطه جوړوونکی. راځئ زما ژوند ته زما د کیمرې له سترګې وګورئ.
Mosca, come into my life through my lens. I'm an adventurer and a globetrotter. I was born in Afghanistan, moved to India, studied in Europe, and have worked in many countries as a photographer, TV reporter, and producer. I'm a great communicator, and photography is my language.
Mosca, wai hamzul uzma de video de raha ghez wakra. Auzay da yaw salo shpag nawi hewadunu la shpag laka kasano da yaw salo panzo so gora kasano. Au da khpali dandi da pinzo vishto gora kasano tar maqama rao rasa walam. Haga da yaw pegham pa warka ول سره له هغه کسانو مننه کوي چې له دې سره مرسته کړې او هڅولې ده او وایي چې ناکامۍ ته په خوشبینۍ وویني. هیڅ کله نا امید کېږي ما، ځکه چې هر شپه تر شارون سهار لري.
از تمام اماتنای خود سپاسگزار هستم که در این پروسه مره بسیار کمک کرد.
خپل ټول هیوادوال ډیر مننه کوم چې په دې پروسه کې له ما سره ډیر مرسته وکړه او وایي چې ولم دوی ته مې دغه پیغام دی چې ناکامۍ ته په خوشبینۍ وګوري او هیڅ کله ناهیلي نشي، ځکه چې په هرې تورې شپې پسې رڼا ورځ ده.
شته هر شب سیا روز روشن است.
ته د ژوند غره چینه، ته د مینې دنیا دی، ته وږما د ګلابونو، ته پیدا نیمه نړۍ.
دوستان ماشومانو د دې سګنې سیاله ګټون کې به د اوسېدو لګښت تر څنګ شپږ میاشتې معاش ولري چې کم زیات سل زره آسټرالیایي ډالر کیږي. هغې په یوه مرکه کې ویلي چې که ګټون کې شوه نو دغه پیسې به په افغانستان کې په هغو پروژو ولګوي چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته ورسېږي. مسکا نجیب د همدې سیالۍ وروستي پړاو لپاره اوس مهال په آسټرالیا کې ده. هیله منه ده چې په دغه پړاو کې هم بریالی شي. موږ به دعا ورته کوو چې بریالی شي. او باید ووایو چې مسکا نجیب د افغانستان د تاریخ او کلتور په اړه د افغانستان کلچرل سمارټ په نوم یو کتاب هم لیکلی چې ژر به چاپ شي. تاسې تاندې څانګې له آزادۍ راډیو اورئ. ملګرو مسکا به پرېدو په خپله سیالۍ کې راځو بلې سیالۍ ته. خو دا سیالي هم د لوبو په برخه کې نه ده بلکې یو علمي او هنري سیالي ده. مناظره یادو ملګرو، مناظرې هسې خو ګڼ ډولونه لري، خو په ځینو مناظرو کې دوه مخالف کسان یا ډلې په یوه موضوع بحث سره کوي. یوه خوا یې ښېګڼې وایي او بله خوا یې بدګڼې. خو دواړه خواوې هڅه کوي چې په دلیل او منطق د مقابل لوري خبرې رد کړي. نو په آخر کې چې د هر چا دلیلونه قوي او د منلو وړ واوسي، هماغه خوا بریالی کیږي. د نورې نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې داسې مناظرې لیدل کیږي دوستانو. خو اوس په افغانستان کې هم په ځانګړي ډول په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو ترمنځ مناظرو سیالۍ په رواجېدو دي او ډیبیټ کلبونه یا د مناظرو کلبونه پکې جوړ شوي. ناصر نعیمی له څو کلونو راهیسې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ګڼې مناظرې کړي. دی د افغانستان د آزادې مناظرې ټولنې او د کاروان خصوصي پوهنتون د ډیبیټ کلب مشر هم دی. هغه په افغانستان کې د محصلانو ترمنځ د مناظرو په اړه وایي:
د 2010 کال څخه تر اوسه پورې کوم قسم مناظرې سمون کو، هغه په بی پی سټایل کې یا برټش پارلمنټري سیستم چې انګریزي کې ورته وایي، یا د برتانیا کوم پارلمان کې چې مناظرې کی، هغه بی پی کې موږ ته مناظره کوونکي لرو. سلور حکومت په طرف کې یا برخه کې، او سلور په دغه پوزیشن کې. دغه سلور کسان چې کوم موضوع وي تاییدیه. مثلا په افغانستان کې 2001 کال نه تر اوسه پورې اقتصاد ډیر ښه شوی دی، خو خپل منطق کوم دلایل سلری کوم سند چې لري همدغه سلور کسان دی اپوزیشن ته وړاندې کی. هغه اپوزیشن چې دی د دغه موضوع خلاف ودریږي، او کوم سندونه چې لري هغه د حکومت طرف ته یاغه کوي. نو اخر کې بیا هغه دوران وایي دغه ټیم ګټل کدا غ ټیم ګټل
دی. وای دوستانو چې موږ د ماسلانو ترمنځ تمثيلي مناظره جوړو، بیلابیل موضوعګانی ورته ټاکو، او د مناظره کولو هنر او چل ورخیو.
موږ خپل کوخ دا کوو چې هغه موضوعګانی وټاکو چې زموږ ماسلین پکې ډیر زیات معلومات لري. هغه موضوعګان نه سه ورته ډیر زیات مشکلي. موږ په اکیډمیک او فرهنګي موضوعګانو باندې کار کوو. مناظره سده صرف د سیاسي هغه لپاره نه ده، یعنی مناظره موږ کولی شو اکیډمیک هم کوو. کله ناکله دا سم کولی شو چې مثلا صنف کې ورته وایو چې مثلا دغه انجونې لوړ زکت لوړ سی کنه، دغه سم یو موضوع کې دی سي. زمونږ بیا هغه کوم نوې کسان سي دی، هغه ته موضوعګان ډیر زیات عادي آسان، او چې کوم یو کال یا شپږ میاشتې چې د ازموینه واخلي، یا مثلا د زده کړو کړی، هغه نه بعد بیا مونږ کولی شو د موضوعګان ورس په ورس لک سخت کوچ تر سو کولی سي د افغانستان څخه منطقي موضوعګان ته لاړ سي، د منطقي څخه نړیوال موضوعات ته. دغه سی پروسیجر
نه می زیاتوي دوستانو چې د مناظره کولو ځینی خاص اصول دي چې هغه اصول ته په کتلو سره څارون کې مناظره کوونکې څاري او نمرې ورکوي. دیوای
دغه بی پی کې یا برتانیا پارلمان کوم مناظره سکیږي، د کې درې اصول ډیر زیات اهمیت لري چې هغه ته په انګلیزي کې 3Ms وي. یو ته مانر وي، یو ته ماتر وي، یو ته میتود وي. ستا د خبرو کولو روش چې دی، د سترګو کوم تماس خلکو سره د ښه هغه واس دی، ټول مکمل دغه شیزونه په مانر کې راځي. ماتر یعنی څه؟ کله چې مناظره کې او هغه اصل موضوع باندې به خبره کې، خپل موضوع نه به خو دی وخنه. او د 3Ms دی د میتود دی، کوم اپوزیشن ستا په خلاف سي کوم خلک ناستي او کولی سي چې هغه ډیر په تخنیکی لحاظ هغه نقد کې او مثلا خپل خبره ډیر زیات خلکو باندې او قبول یې، یعنی هغه ستا استدلال هغه دلیل کوم منطق څه دی هغه په کار سي منلو وړي، کنه نو دغه مناظره ناکام کیږي.
سعدیه سعید اوس په کاروان خصوصي پونتون کې سیاسي علوم وای همزولو. هغه که یو خو خوشاله ده چې مناظره کولی زده کړي، نو بل خو د دې ارمان کوي چې ولې تر اوسه ترې بي خبره و.
په نور هیوادونو کې په مکتبونو کې او په یونیورسيټیانو کې په دې ټول ځایونو کې د مناظرې شاګردان ډیر زیات اغیت علاقه لري. او خو زمونږ په وطن کې دا دی چې ایس اصلا د شاګردان نه پیږي چې اصل مناظره څه شی دی. زه خپل نه پوهیدم چې څه شی دی اصل مناظره. چې کله کاروان تر داخله شوم، نو یو سیمینار د مناظرې په اړه لیول ودلته، البته چې ما مناظره ولیده پس د یغینه ما علاقه پیدا کړه. کلب جوړ کړی چې ډیبیټ کلب ورته وایي. هر ورځ مونږ ته تدریس کوي د مناظرې. د یو شاګرد لپاره مناظره ډیر ښه دی چې باید وشي، ځکه چې مناظره یو شاګرد ته دا جرأت ورکوي چې هغه خپل نظریه بیان کړي.
شیرولی احمد زه هغه ځوان مناظره کوونکی دی ملګرو چې له درې کلونو راهیسې په مناظرو کې برخه اخلي. هغه وایي چې که یو خوا داسې مناظرې کول دی او چا جرأت او پر خپل نفس اعتماد زیاتوي، نو بل خوا یې د معلوماتو کچه هم لوړوي.
تقریبا د ما د دریم کال د ډیبیټ کې ما دوه نېشنل تورنمنت کې هم برخه اخیستې وله. په خوا کې زه ورته وایم زه به اول قطار د سیم کې نه سه کې ناستم. یقینا ډیبیټ ما دومره جرأت راکړ چې زه اوس کله ډیر خلک هم ناستي زه هیڅ مشکل نه لرم. هغوی مخکې زه ډیر په جرأت سره خبرې کوی سم. ډیبیټ یوازې دا نه دي چې مونږ خبرې کوو یا چېرته خلکو مخکې مونږ خپل جرأت زیاتوو، دې سره مونږ د معلوماتو هم راځي، مونږ ډیر زیات معلومات ترلاسه کوو، مونږ تحقیق کوو په مختلفو موضوعګانو باندې، مونږ ډیبیټ کوو یعنی مناظره کوو، مهمې خبرې څنګه سټیج ته راسي، څنګه خبرې وکړي، په کوم رقم ته ودرېږي، دا شنه مونږ ټول په ډیبیټ کې راخودلی دي.
ملګرو محمد حسین هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. هغه وایي چې په مناظره کې په دلیل او منطق یوې موضوع ته د حل لار موندل کیږي چې د جنگ او جګړو د مخنیوي یو ښه لاره ده. همداراز دی زیاتوي چې په ماشومتوب کې چا خبرو ته نه یم پرې خېد، ځکه مې جرأت کم و، خو اوس مناظرو ډېر زړه ور کړی یم.
مناظره یوازینۍ لار ده چې د جنگ مخنیوی کیږي. په دغه مناظره باندې کولای شو مونږ د خپل ورور د خپل انډیوال خبره واورو په دلیل او استدلال سره، او خپل خبره په دلیل او استدلال ورته وکړو، دا نه جنجال د ذره شاو نه جنگو جدال. زمونږ اکثره ځوانان څخه جرأت اخیستل سوی دوی ماشومتوب کې. اوس که زه خپل مثال درته وایم، که مناظرې نه مخکې مال راغلی شاید ما تاسو سره مصاحبه کړې نه وله. په دې چې ما دونه جرأت ونه لرل چې یو چا سره استدلال وایم، دلیل وایم، خپل نظر شریک کړم، کشرانو یا مشرانو خبرې وکړم. کله چې مناظره ته راشي نو دلته پوهیږي، احساس کوي چې هر څوک حق لري چې خپل نظر شریک کړي، خپل نظر ووایي.
دوستانو، په پای کې ناصر نعیمی وایي چې تر اوسه یې مناظرې په انګریزي ژبه وي، خو په نږدې راتلونکي کې به په پښتو او دري ژبه هم د مناظرو سیالۍ جوړې کړي، او همداراز له پوهنې وزارت هم غواړي چې دې برخې ته پام
وکړي. یو څو نړیوال مناظره یا سیالۍ هم درلودله. هلته چې موږ لاړو کوریا جنوبي ته، چې هلته تقریبا د 130 ټیمونه نړۍ په کچه باندې موږ درلودله، چې د افغانستان ټیم کولی شو چې د 115 ټیمونو ته شکست ورکړو یا ماته ورکړو. 2011 کال څخه بعد موږ کولی شو چې دغه مالیزیا قهرمانی د مناظرې سو هغې ته لاره پیدا کړو. جاپان، استرالیا، مالیزیا، تایلند، چین، دغه هیوادونو ته موږ کولی شو په مالیزیا کې ماته ورکړو. هلته چې موږ لاړو، تاسو یقین وکړئ چې دغه شپږم سن ټولګۍ څخه اووم ټولګۍ څخه هغه تګړه مناظره کوونکي راتلل چې موږ ډېر زیات حیران ورته پاتې کېدو. دغه استدلال، دغه منطق ډېر زیات افتخار وړ و. دې له خاطره چې هغې چې کله دغه دریم څلورم صنف ته راسي، هماغه زینه دې ته د مناظرې تخنیک د خلکو ته ورکړل کېږي. تاسو ګورئ پارلمان په سطح باندې ډېر خلک د زموږ نمایندګانو ته داسې جرأت نسي کولی چې د خلکو په مخ کې خبر وکړي. دا یو غټ ستونزه ده. که د معارف موږ سره مرسته وکړي، نو مکتبونو کې او دغه دولتي پوهنتونونو کې سیدي، تاسو یقین وکړئ چې په دوه درې کال کې به دا ډېر زیات پرمختګ وکړي. زه غواړم چې ډېر لنډ وخت کې د مکتبونو څخه واخله تر دغه لړ ورځ زده کړو لپاره دغه پښتو او دري ژبې مناظرې زده کړې او دغه سیالۍ ترسره کړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
Oh,
مکیا